نن جمعه ده د کب یهود میاشتې شلمه د مارچ میاشتې یولسمه. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د اسلامي همکاري سازمان د سیکرټر جنرال ځنګړی استاذ طارق علي بخیت وای د افغانستان لپاره به د دې سازمان د مالی مرستې صندوق په لنډ وخت کې پرانیستل سي. د افغانستان د دولتي خبري اژانس باختر د راپور له مخې ښاغلي بخیت دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې وکړه. د دې بسپنې په اړه د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان په اولسمه فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په کوربه توپ په اسلام آباد کې جوړه سوه پریکړه سوې وه. د غور ولایت ویندوی وایي د غور کابل لویه لار پرون د موټرو د تګ راتګ لپاره بیرته پرانیستل سوه. عبدالواحد عباس ازادي راډیو ته وویل کابو 400 مسافر چې په لاره کې بند پاتې وو ژغورل سوي دي، خو یو شمېر مسافر وایي چې لا هم لاره بنده ده او بند پاتې سوي مسافر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د مسافرو په خبره د کابل غور لار د بکه کوتل په سیمه کې 15 ورځې مخکې د سختو واورو د اورېدو له کبله بنده سوې ده. ټاکل سوی نن جمعه د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه جوړه سي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان تکزی د ازادي اروپا ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي په جرګه کې د ګډون لپاره ملت پالو او مذهبي ګوندونو لیکوالو پوهانو قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکول سوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک پر ترلاسه کېدو بحث بلل سوی دی. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې صدر اعظم عمران خان سلب اعتماد کړي. د عدم اعتماد رای لپاره د اپوزیسیون د پاکستان د ملي جرګې لپاره 342 غړیو څخه د 102 غړیو ملاتړ ته اړتیا لري، خو حاضر دمه په ملي جرګه کې د واکمن تحریک انصاف او د هغه د ائتلافي ګوندونو د غړیو شمیر 109 ته رسیږي. دا په اصل کې ده چې مخالف ګوندونه 122 څوکۍ لري، خو مخالف ګوندونه ادعا کوي چې د واکمن ګوند تر شلو ډیر مرور غړي به له دوی سره ملګرتیا وکړي. د خیبر پښتونخوا پولیس ادعا کوي چې د پېښور ښار د تېرې جمعې د برید د عاملانو درې همکاران یې وژلي دي. د پېښور د رسالدار کوڅې د شیعهګانو د جومات په انتحاري برید او ډزو کې تر 60 زیات کسان وژل سول او تر 200 زیات نور ژوبل سول. د برید مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې منلی دی. پولیس وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې تنه چې له حمله کوونکو سره یې په انتحاري برید کې مرسته کړې وه وژلي دي. ملګری ملتونه وای پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره تر 2 میلیونه او 3 لک ډیر کسان له دغه هیواده کډې کولو ته مجبور سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په ویلامیا کې وویل په اوکراین او ګوندیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 1500 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د هغه په خبره له دې اندازې پیسې نږدې 300 میلیون ډالر ترلاسه سوي دي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فروری میاشتې پر 24مه پیل کړ او د اوکراین په ماریوپول بندري ښار کې پر یو زیژنتون د روسیې د حمله په اړه په نړیواله کچه خوشنۍ شول سویده. بلخوا د مسکو او کیف ډیپلوماتان ونتوانېدل چې پر احتمالي اوربند په سلا کېدو او د ملکیانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15مې ورځې ته رسېدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریوپول او خارکیف په څیر ښارونو څخه د ملکیانو د وتلو هڅه هم کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي شاوخوا 400 زره کسان په ماریوپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وتلو لپاره له بشري دهلیزونو بې برخې دي. د ماریوپول پر زیژنتون حمله وړم ورځ وسوه چې د یو ماشوم په ګډون یې لږ تر لږه 3 کسان ووژل. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دغه راپورونو تفصیل هم په دې ساعت خبرونه کې اوریدلی سئ. ټاکل سوی په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانیستل سي.
د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه لري چې له افغانانو سره مرستې باید بې قاعده او شرط وي. په غزنی کې ډېری هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې په کلونو کلونو جګړو بوخت وو، اوس هر ورځ د امریکا د سفارت په یوه څانګه کې د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي.
او دا لمه د کمپیوټر ډېر زده کړو کې تر مخه کمپیوټر نه ونځه.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوي. دا هم اوري چې پاکستان کې د اوکراین سفارت وایي چې په دغه هیواد کې ګڼ کسان په خپله خوښه حاضر شوي چې د روسیې خلاف د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ سي. د خپرونې دویمه نیمایي کې د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام اوري چې د افغانستان پر سیاسي وضعیت د اوکراین د جګړې د اغیزو په باب کې بحث شوی دی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل ورزو د دې خبرونې دراپورونو برخه ته ټاکل شوی چې د ترکیه په انتالیا ښار کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانستل سي. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو شاوخوا 2000 استازي ډیپلوماتان او سیاستوال د پالیسۍ ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلې د فورم ته بلل شوی دی. اسمت څاروان تفصیل لري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه پیژندلې د فورم ته بلل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ زیا احمد ازادي رادیو ته وویل
د ډیپلوماټیک فورم د غونډې افتتاح به د ترکیه هیواد د ولسمشر شاغلی رجب طیب اردوغان په وینا سره کیږي او وروسته به د نړۍ د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړتبه چارواکي ویناوي وکړي او د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم پرون انتالیا ته لاړ. شاغلی ویست پر خپل ټویټر پاڼه کښلې چې په انتالیا کې به د امریکا له مهمو شریکانو سره له افغانستان سره د نړیوال تعامل په اړه وغږیږي. لبلی خو د افغانستان لپاره د امریکا د سفر شارز دافیر چې د قطر له دوحې کار ته دوام ورکوي د انتالیا د فورم په درشل کې پرون وویل چې امریکا له افغانستان سره د خپل شمنو د پوره کولو لپاره له هر ممکن فرصته استفاده کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین پرون پنجشنبه ازادي رادیو ته وویل چې متقیبه د انتالیا په فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو لپلاو سره وبینی د زیاتکړه
د خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسکونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقیبا دلته وینا هم ولري او ترڅنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې د افغانستان د رسمیت پیژندلو په مورید باندې په ګڼو هغو مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي په هغه به بحثونه ولري او مجلسونه به
په ترکیه کې د افغانستان د مخکینی نظام یو شمیر پخوانی چارواکی او د طالبانو یو شمیر مخالفان میشتي او ویل کیږي چې ترکیه هڅه کوي چې طالبان لخپل مخالفانو سره خبرو تکشه نوي. ترکیه په خپل په دې اړه رسما سند ویلی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانانو سره مرستي باید به قید او شرط وي. شاه محمود قریشی د خبره اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر سره تر کتنې وروسته په یو ټویټ کې کړی ده. دا هم په دې اړه تفصیل
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له لوی کمشنری میشل باجلی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې قریشی په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې افغانان د نړیوالو ملاتړ او مرستې ته سخت اړتیا لري. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر په کتنه کې له طالبانو څخه د نړیوال ټولنې د توقعاتو په تیر بیا د بشري حقوقو د رعایتولو په اړه هم خبرې وشوې. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې له افغانستان سره باید بې قید او شرط مرستې وشي. قریشی همداراز لیکلی د افغانستان ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید د افغانستان خلکو ته بیرته ورکړل شي. په همدې منځ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره له افغانانو سره د آسیایي پراختیایي بانک د 15 میلیون ډالر مرسته هرکلی وکړ. د اداري پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې په دې پیسو به د هغو څه باندې 2,200,000 افغانیو لپاره خوراکي مواد برابر کړي چې له لوږې سره مخامخ دي. د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې په پراخه پیمانه لوږه او بېوزلي زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم حاضر دمه څه باندې 23,000,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د شوزو د حقونو ځینې فعالان وي د فوربس نړیوال مجلې لخوا دو افغان میرمنو ته د جایزې ورکړه. کولی سي وربیا په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو فعالیدو ته لاره اواره کړي. د ولسی جرګې پخوانی استازي ناهید فرید او د میدان شار پخوانی شاروالی ظریفی غفاری له دې نړیوالې مجلې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه جایزې ترلاسه کړي. نور حال په یو راپور کې
فوربس نړیوال مجلې سکل دوه افغان میرمنو ته هم جایزې ورکړي. د افغانستان د مخکنی نظام د ولسی جرګې پخوانی غړي ناهید فرید او د میدان وردګ ولایت د میدان خار پخوانی ښاروالی ظریفی غفاری ته د دغې نړیوالې مجلې له لوري درې ورځې مخکې په ابوظبي کې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه دغه جایزې ورکړل سوې. هڅه مو وکړه په دې راپور کې د دغو دوو افغان میرمنو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي افغان میرمنو ته د نړیوالو له لوري داشان جایزو ورکړه کولای سي د ګڼو افغان ښځو پر روحي مثبت اغیز وکړي او دوی ته د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د بیا فعالیدو لار هواره کړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعاله او مخکې د ښځو لپاره د وزنې مشهورې مجلې مرسل مسؤل مدیر امینه مایار ازادي راډیو ته وویل
د دې جایزې اخیستل وکولای شي د افغان ښځو چې په افغانستان کې دي د ژوند په بدلون کې مهمه وان دا واخلي او تاثیر گذار اوسی.
میرمن مایر پر افغانستان اوسنی سیاسی حاکم شرایط په بیلا بیلو برخو کې د افغان خزو د شلکلنو لاسترولونو ل صفر زره د ضربې دوه عامل ګني او وایي چې وستر بل هر وخت افغان میرمن وضعیت ته د نړیوالو پام مهم دی. ناهید فرید او ظریفی غفاری ته د فوربس نړیوال مجلې لوري د جایزو د ورکړې په پار د افغان خزو او انجنونو او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري هم په خپل ټوئیټر پاڼه د مبارکۍ یو لاند پیغام لیکلای دی. فوربس نړیواله مجله ده چې ډیر کله د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د تازه بدلونونو ترڅنګ د نړۍ د ښځو د فعالیتونو، حقونو او محرومیتونو په اړه لیکنې او تبصرې کوي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، په تیرو نږدې اووه میاشتو کې په بیلابیلو برخو کې لسګونو ښځو او نجونو د نړیوالو له لوري په بیلابیلو لکه تعلیم، خبریالۍ، د ښځو د حقونو فعالیتونو، بشري حقونو، فرهنګي او نورو ټولنیزو برخو کې نړیوالې جایزې ګټلې دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډیری افغان میرمنې او نجونې له تعلیم، کار، حکومتي ادارو کې د ونډې او نورو برخو کې بې برخې ګرځول سوي. هغه څه چې د طالبانو حکومت وایي د وخت په تیریدو به دې ټولو ته زمینه برابره کړي.
نور پاس دی له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته ورجست. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې په نسبی ډول زیاتې سیوی دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ پر خلکو ژغ کړی چې داسې فکر دې نه کوي چې د کورونا شدت کم سوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 102 مثبت پیښې ثبت شوې دي. WHO پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په یاده موده کې لږ تر لږه 16 تنه له کورونا وبا څخه مړه شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو رسمي شمیر 115,000 1515 ته ورسید. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر 1,500 ته رسیدلی دی. خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری روغتیایي متخصصان باور لري چې په افغانستان کې به تر دې خورا ډیر کسان په کورونا اخته شوي او ورڅخه مړه شوي وي. خو په دې هیواد کې ډیری ناروغان روغتونونو ته مراجعه نه کوي او مړینې نه ثبتوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې نړیوال باید داسې فکر ونه کړي چې کورونا ختمه شوې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا شدت کم شوی او بندیزونه نرم شوي، سرمنشي پر خپل ټویټر پاڼه وکښل چې د کورونا وبا له خپرېدو دوه کاله وروسته به دا لویه تیروتنه وي چې فکر وشي دا وبا پای ته رسېدلې ده. د ټینګار کړی چې د سشکال تر نیمایي پورې په ټولو هیوادونو کې باید 80% خلک واکسین شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون له معلوماتو سره سم تر اوسه پورې په نړۍ کې نږدې 415,500,000 په کورونا وبا اخته شوي چې څه باندې 6,200,000 ورڅخه مړه شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوسم یو بهرنۍ مسأله. پاکستان کې د اوکراین سفارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ کسان په خپل خوښه حاضر سوي چې د روسیې خلاف د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ سي. په لسګونو هیوادونو کې د اوکراین سفارتونو په خپلو ویبپاڼو کې د رضاکارو جنګیدونکو د جلبولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه خپاره کړي دي. په دې اړه جزئیات په یو راپور کې
په پاکستان کې د اوکراین سفارت ویلي چې د روسیې د یرغل په خلاف په اوکراین کې د جنگي دوله لپاره د پاکستانی رضاکارو جنگیالیو نمونه ثبتوي او په دې لړ کې تر اوسه پورې ګڼو خلکو غوښتنې ورڅخه کړې دي. د اوکراین د سفارت ویندوی اولینا بوردلوسوکا د امریکا شاخ اردو څنګ ته تایید کړي چې دوی له رضاکارو غوښتي چې مراجعه ورته وکړي او تر اوسه پورې ګڼو کسانو غوښتنې لیکونه ورلېږلي دي. اوکراین د روسیې خلاف په جګړه کې د رضاکارو د ګډون لپاره د فایټ فار اوکراین په نوم یو ځانګړې ویبپاڼه هم جوړه کړې ده چې د پاکستان په ګډون په 450 هیوادونو کې خلکو خپل نمونه پکې ثبت کړي دي. د اوکراین سفارتونو په 450 هیوادونو کې د رضاکارانو د نمونو د ثبتولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه هم لیکلي دي. په دې پانه کې لیکل شوی چې د اوکراین د جګړې د رضاکارو لپاره د ویزی اړتیا نشته او رضاکارانو ته د سفر موقت استاد ورکول کیږي. دا هم ویل شوی چې دغه رضاکارانو ته به په راتلونکي کې د اوکراین د تابعیت ترڅنګ نور امتیازات هم ورکړل شي. خو د پاکستان د کورونی چارو وزیر شیخ رشید دا خبره ردوي او وای اوکراین ته به اجازه ورنکړي چې په پاکستان کې رضاکار جنگیالي وګماري. د اوکراین د سفارت له اعلان وروسته د پاکستان حکومت د اوکراین د سفارت ویبپاڼه بند کړي، خو فایټ فار اوکراین ویبپاڼه لا هم په پاکستان کې لیدل کېدای شي. په دې ویبپاڼه کې په اسلام آباد کې د اوکراین د سفارت شمیرې او ایمیل ادرس هم خپور شوی دی. په اسلام آباد کې د اوکراین سفارت د پاکستان د حکومت له لوري د دوی د ویبپاڼې د بندیدو په اړه څه نه دی ویلي، خو دا یادونه یې کړې چې اوکراین ته به هغه پاکستانی رضاکار یوسي چې د پاکستان د حکومت له لوري ځانګړې اجازه ولري او څه ناڅه پوځي زده کړې کړي دي. پاکستان ویلي چې د اوکراین په جګړه کې بې پرې دی.
د خبري راپورونو برخه پای ته ورسېده. پر روانو لسو دقیقو کې د احمد شیبر ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي احمد شیبر هم د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. په غزنی کې یو شمیر پخواني طالبان چې کلونه یې جګړې کولې، نن سبا د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې لشل کلن تاو د سنگره را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای کلم اخیستای دی وای جګړه په خپل ځای، خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلن په غزنی کې د جګړې په سر سنگر کې جنگي دړی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوي نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 15 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 15 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دلې مو د کمپیوټر ډېرې زده کړه وکړي. تر مخه موږ کمپیوټر نه وانزده، اوس هم انشاءالله په کمپیوټر سې خلاص کړی دی، فارغېږو او 15 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې را موږ ته برابرې کړي د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګه په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولیږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورله غاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناءالله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 15 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو، خو اوس د غزنی په 14 دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل سوي دي.
د اوسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان دي، موږ سره په عموم کې راشو، یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو، خو اوس چې دی کله راغله وظیفه یې واخیستلې په اداراتو کې، نو اوس د دی درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډېره شوې ده ورسره. اوس انګلیسي ته مخه کړې، کمپیوټر ته مخه کړې، ډېر ښه استعدادونه لري. یعنی په ډېر کم وخت کې دی اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي، ډېر ښه شی او دی دغه ژوند کې تغییرات راځي، روزمره تغییر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنگیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو، مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوخت دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت، کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کیږي. تر اوسه پورې موږ په دا 15 میاشتې کې د کمپیوټر له زده کړو 410 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکوو. اوس هم دا کورس روان ده، سبقان یې په ښه کیفیت کې دي، تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفرو ته رسیږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې له تیرې څه باندې یوې لسیزې څخه په 10,000 زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ سوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل سوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر، انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناوله ده دي چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخته اړتیا ده.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه څخ پاره کړی دي. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ګارډین ورسپانې په خپل اخیری غاڼه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغان نجونو او ښځو د برخلیک په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې راپور په یوه برخه کې لولو چې ګڼ افغان نجونې مایوسه او اوس مهال د خپګان په وضعیت کې ژوند کوي. ورسپانې د یوه انګلیسي ټولګي زده کوونکو په اړه لیکلي چې دا ټولګي کابل ته د طالبانو د ننوتلو له ورځې راهیسې پیل شوی دی. دوی ویل چې ناببره د دوی په ښوونځي کې شور او زوږ جوړ سو او له دغو نجونو څخه یمنا وایي چې امتحان ته یې دوام ورنه کړایسو. له هغه راهیسې 8 میاشتې تیرې سوې او د ګارډین په لیکنه کې راغلي چې یو شمېر نجونې ناهیلې سوي دي او د شپې له خوا خوب نسي کولای او په همدې فکر کې دي چې راتلونکی به یې څه ډول وي. د مقالې په وینا هر نجلۍ د ډاکټر جوړېدو او پوهنتون سرته رسولو هیلې درلودې، خو اوس فکر کوي چې د دوی دا هیلې خاورې سوي دي. یو شمېر دغه نجونې په ژور خپګان اخته دي او ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د ژور خپګان ضد درملو پلور په بې ساري ډول لوړ سوی دی. د ګارډین په وینا که څه هم جګړه پای ته رسېدلې او چاودنې کمې سوي دي، خو د بې خوبۍ ضد درملو خرڅلاو ډېر سوی او په ځانګړې توګه ځوان نجونې پیری. د جګړې د مطالعاتو مرکز خبرونه په خپل اخیری غاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د پسرلی موسم تل د جګړې موسم وو او اوس بیا د پسرلی پر رسیدو سره د جګړې دراتلو خبرې کیږي. د خبرونه په وینا مقاومت په ګډون د طالبانو ځینې مخالف ډلې کله ناکله د پسرلنیو بریدونو لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو د طالبانو په وینا په داسې حال کې چې ظاهرا دغه ګواښونه جدي نه بولي، خو بیا هم د پنجشیر، بامیان او کاپیسا په ګډون بیلابیلو ولایتونو ته همغږې ځواکونه استوي چې خلکو ته وښيي چې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره راغلي دي.
د کندز بلخ ترمنځ لنډه لار چې څه باندې 100 کیلومتره ده نه ده پخه شوې. د شمال ختیځ سون لپاره دا لار له اقتصادي پلوه ګټوره ده. د کندز ګڼ اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د دې لارې د جوړېدو چارې چې لس کاله مخکې پیل شوې وي او بیا د جګړو پر مهال درېدلې وي بیرته پیل کړي. لسیمې راپور لرو.
د ارګانک سړک چې د کندز له شهردرې ولسوالۍ او د بلخ له خلم ولسوالۍ په تیرېدو سره دغه دوه ولایتونه سره نښلوي، کابل لس کالو راهیسې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړی سړک چې 116 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري، په جوړېدو سره به د کندز بلخ ترمنځ واټن راکم شي. د کندز بلخ د لوی لارې یو موټر چلوونکي محمد بشیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موترهای ما قبلا از راه بغلان فلخبری برفتند که بسی را 5500 منزل بکردن.
پخواب موجود کندوز و بغلان لاری بلخ تطلولو، خو هغه لاره ډیره اوږده ده. په 5.5 ساعتو کې بلخ ته رسیدلو. اوس موږ د یرګنک له لارې بلخ ته تګ راتګ کوو، ځکه لنډ بلخ ته وځو. خو دا لاره خامه ده او ډیره خرابه ده. موږ له طالبانو او د مرسته کوونکو موسساتو غواړو چې دغه سړک جوړ کړي.
شیر محمد چې شاوخوا 50 کاله عمر لري او له 1.5 کالو راهیسې د کندز بلخ ترمنځ موټر چلوي ورته خبره کوي:
یو پیرک چې موږ مزار ته ځو بیرته راځو، موږ ته ریل پاتې شي 1500 روپۍ پاتې کیږي. دغه ریل کنک په لاره باندې چې موږ ځو لږ موږ ته مدې ډوډۍ پیسې پاتې کیږي او لاره یې ډېره خرابه ده. میجو یا حکومت امارات دونه خواهش موږ کوو دغه لاره باندې که پیر نه کوي د جغل واچوي.
د دوی په خبره د کندز بغلان او سمنګان له لارې په 5.5 ساعتونو کې بلخ ته رسیږي، خو د کندز خلم له لارې په 3 ساعتونو کې بلخ ته رسیدلی شي. د کندز یو اوسیدونکی 80 کلن محمد ابراهیم راته وویل:
ما خود مال میرم مزار، همه سرک ارګنک بسیار خراب از
زه مزار شریف ته سفر لرم. د ارګنک لاره ډیره خرابه ده. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې دغه لاره جوړ کړي. د بغلان سمنګان لاره ډیره لري ده.
د کندزیانو په خبره دغه سړک په جوړېدو سره د چهاردرې ولسوالۍ او خلم ولسوالۍ بازارونه به هم پراختیا ومومي او له امله به د خلکو اقتصاد هم وده وکړي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی ناصر احمد وایي:
نو دغه لاره خامه ده، که دغه لاره پخه سي نو ډېر به د خلکو ته تنه موږ ته نهسي، دا تخار خلکو ته، بدخشان خلکو ته دا به ډېر غټ سهولت وي. د ارګنک لاره سي ده، دغه تاجرغان ته وځي دغه لاره. دا مسیر ډېر لنډ ده. د هغه لاره سي وه د رباتک، دا تقریبا 5 ساعته 6 ساعته دې ټول کش کوو. دا لاره خو ډېره ښه ده، خو ډېره خرابه ده. موټر دائم اوالیس کوي. یو
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې د دغه مهمو اقتصادي سړک موضوع له اړوند سکتوري ادارو سره شریک شوې ده او تمه لري چې رغنیزې چارې بیا پیل شي.
دغه سړک چې له خلم نه تر کندوزه پورې یو څه ساحه جوړه شوې ده او یو څه پاتې ده. انشاءالله په راتلونکي کې امید لرو چې زمونږ فواید عامه ریاست همداسې انکشاف دیهات او نور موسساتو شرکتونو سره په جریان کې اوسو، هغوی ته به دغه پروګرامونه ورمخکې کړو. دوی دې امید لرو چې دوی به په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي او دغه سړک د جوړولو چارې به انشاءالله جریان پیدا کړي او
د چارواکو د معلوماتو له مخې دا لویه لاره نه یوازې کندز مزار شریف سره نښلوي، بلکې دا لاره د هرات ولایت او د ایران هیواد له تاجکستان سره هم نږدې کوي. د دې سړک د جوړېدو کار کابو 10 کاله مخکې پیل شوی و او مالي لګښت یې د جرمني د پراختیایي بانک ورکوه، خو د نامنویو او جګړو له امله د جوړېدو کار یې په ټپه ودرېده. اوس چې جګړه پای ته رسېدلې، خلک د دغې پروژې د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
له احمد شیبر مننه چې په دې 10 دقیقو کې ستاسو ملګرتیا وکړه. ښاغلی شیبر به وروسته د ازادي په څپو کې پروګرام کې هم در سره وي چې شاوخوا 30 ساعت دوام کوي او د افغانستان پر سیاسي وضعیت، د اوکراین د جګړې د اغیزو په باب په دې پروګرام کې بحث شوی دی. خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د اسلامي همکاري سازمان د سیکرټر جنرال ځنګړی استاذ طارق علي بخیت وای د افغانستان لپاره به د دې سازمان د مالی مرستې صندوق په لنډ وخت کې پرانیستل سي. د افغانستان د دولتي خبري اژانس باختر د راپور له مخې ښاغلي بخیت دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې وکړه. د دې بسپنې په اړه د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان په اولسمه فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په کوربتوب په اسلام آباد کې جوړه سوه پریکړه سوې وه. د غور ولایت ویندوی وایي د غور کابل لویه لار پرون د موټرو د تګ راتګ لپاره بیرته پرانیستل سوه. عبدالواحد عباس ازادي راډیو ته وویل کابو څلور سوه مسافر چې په لاره کې بند پاتې وو ژغورل سوي دي، خو یو شمېر مسافر وایي چې لا هم لاره بنده ده او بند پاتې سوي مسافر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د مسافرو په خبره د کابل غور لار د بکک کوتل په سیمه کې پنځه ورځې مخکې د سختو واورو د اورېدو له کبله بنده سوې ده. ټاکل سوی نن جمعه د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه جوړه سي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اتکزی د ازادي اروپا ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي په جرګه کې د ګډون لپاره ملت پالو او مذهبي ګوندونو لیکوالو پوهانو قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکول سوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک پر ترلاسه کېدو بحث بلل سوی دی. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې صدر اعظم عمران خان سلبي اعتماد کړي. د عدم اعتماد رای لپاره د اپوزیسیون د پاکستان د ملي جرګې لپاره 324 غړیو څخه د 102 اویا غړیو ملاتړ ته اړتیا لري، خو حاضر د په ملي جرګه کې د واکمن تحریک انصاف او د هغه د ائتلافي ګوندونو د غړیو شمیر 109 اویا ته رسیږي. دا په اصل کې ده چې مخالف ګوندونه 102 شپېته څوکۍ لري، خو مخالف ګوندونه ادعا کوي چې د واکمن ګوند تر شلو ډېر مرور غړي به له دوی سره ملګرتیا وکړي. د خیبر پښتونخوا پولیس ادعا کوي چې د پېښور ښار د تېرې جمعې د برید د عاملانو درې همکاران یې وژلي دي. د پېښور د رسالدار کوڅې د شیعهګانو د جومات په انتحاري برید او ډزو کې تر شپېتو زیات کسان وژل سول او تر 200 زیات نور ژوبل سول. د برید مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې منلی دی. پولیس وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې تنه چې له حمله کوونکو سره یې په انتحاري برید کې مرسته کړې وه وژلي دي. ملګری ملتونه وای پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره تر 2 میلیون او 3 لک ډیر کسان له دغه هیواده کډې کولو ته مجبور سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په ویلامیه کې وویل په اوکراین او ګوندیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 1500 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د هغه په خبره له دې اندازې پیسې نږدې 300 میلیون ډالر ترلاسه سوي دي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فروری میاشتې پر 24مه پیل کړ او د اوکراین په ماریوپول بندري ښار کې پر یو زیژنتون د روسیې د حمله په اړه په نړیواله کچه خوشنۍ شول سوي ده. بل خو د مسکو او کیف ډیپلوماټان ونتوانېدل چې پر احتمالي اوربند په سلا کېدو او د ملکانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15مې ورځې ته رسېدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریوپول او خارکیف په څیر ښارونو څخه د ملکانو د وتلو هڅه هم کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي شاوخوا 400,000 کسان په ماریوپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وتلو لپاره له بشري دهلیزونو بې برخې دي. د ماریوپول پر زیژنتون حمله وړم ورځ وسوه چې د یو ماشوم په ګډون یې لږ تر لږه 3 کسان ووژل.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
احمد شبریان پرې خبرونه کوي. تاسو کوربه السلام علیکم. د اوکراین جګړې د افغانستان پر وضعیت له اقتصادي او سیاسي پلوه څه اغیز کړی دی په دې اړه دلته بحث لرو. چبان د دوی ونی مخکې چې روسی پوځونه پر اوکراین بریډ وکړ د رسنیو سرټکای اوکراین شو لا هم دی. تر دې مخکې د نړۍ په مهمو موضوعاتو کې افغانانو سره د بشري مرستو مسله ډیره یادېده، خو اوکراین دا مسله اغیزمنه کړې ده. د افغان شوزو د ورته او پرمختګ مرکز مشر محبوب سراج وی چې د اوکرين د جګړې له عمله افغانستان ته پام لرنه دومره کم شوې ده چې حتی د دې له بنسټ سره مرسته غسینې دي لکه چې پخواوي
د سره مسله امریکا
د اوکرين موضوع د نړۍ لپاره ډیره مهمه ده او دا د افغانستان په موضوع اغیز کوي او اغیز کړای دی دا موضوع په مهاجرینو هم اغیز کوي څومره مهاجرینو چې انتقال ول اسول اوس د کاچا اوکرانیانو ته ځنګړي سوي ده زما بنسټ سره کوم مرسته نه ده سوي یوازې یو اندازه کمې پیسې راکړل سوي چې خلکو ته ورکو
شاید د اوکرين د جګړې اغیزې وی چې د ترکیه په انتالیا کې د غونډې د اجنډا په اړه مهمه مسله په اوکرين کې د اوربند هڅې دي شي سربیره پر دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید غونډې ته ورغلی دی او مخکې دا خبره کېده چې پر افغان مسلې به ډېر خبرې کیږي خو اوس هر څه اوکرين تر سیوري لاندې راوستي دي په دې خبرونه کې مو میلمانه دی عبدالکریم حقانیار په پراکه د افغانستان سفیر شاهزاد ګل آریوبی د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د میلمنو هرکلی کوم د اوکرين د جګړې په پیل کې په افغانستان کې د پراک سفیر شاغلی آریوبی ازادي رډو ته ویلي و چې دوی لاغو افغانانو سره مرسته کوي چې په د اوکرين کې پاتې دي او دوی راباسي آریوبی سپ دغه چاري چرته رسیدلی دي او تر اوسه پورې څومره افغانان تاسو په هڅو باندې له اوکرين راوتلي دي
دقیق ارقام خو نزنه لرم از منگ سفارت چی پا پلین که ده اگه پا دی همانگه پا گروپ که معلومات شریک کلل چی دی توزر نزیاد پلین تر اگه دی تلواک منگ تا شپک منگوست کسان پلیس که دوی طول اگه هوادونه چی دوی وزیر راجی سفارتون تستوی هنگری تقریبا تشپک اوی او پوری رومانیا او مولدوا چې دی هغه معلومات تر اوسه پورې موږ سره نشته دي خو هلته خلک ټول موقت دي
د سیاسي چارو کتونکي او د روسي د چارو کتونکي به ورته وایم حقانیار صاحب هم په خبرونه کې را سره دي حقانیار صاحب ستاسو په باور د اوکرين د جګړې اصلي علت څه شی ده یعنی مطلب مې دا دی چې روسي ولې په اوکرين باندې حمله کړې ده
روسي او د اوکرين ترمنځ کړکیچ اوسنۍ نه ده دا ان له 2014 کال نه راپیلېږي هغه وخت چې اوکرانیانو د هغه وخت روسانو حاکم حکومت پر راس کې ویکتور یانوکوویچ وختل چې د اروپا سره د اوکرين د مناسباتو مخه ونیسي اوکرانیانو په مقابل کې عکس العمل وکړو او روسیې د ویکتور یانوکوویچ ملاوتلله هغه وخت چې د خپل حاکمیت له لاسه ورکو روسیې ته وتښتیده لورسته لاګه بیا دا دوه جمهوریتونه یا اپټنوم سیو دونیسک او بلې لوهانسک دغه خلکو د خودی رابط تملاوه تړله او مظاهره وکړي بل اخره وسلواله مبارزه وکړه او روسیې له دوی سره کومک وکول هغه اوس په هغه وخت کې روسانو کریم تلاش ورغته او کریم له اوکرين څخه جلا کړ نو اصلي وکړای اصلي غوټه له 2014 کال نه رافائل سوو بلاخره د سترستم د فبروري باندې پوتين تصفيق وکړ چې په اوکرين باندې يرغل وکړي
مننه حقن يرسب مجاهد صاحب ستاسو په باور د اوکرين پیښې د افغانستان په سیاسي وسط باندې تاثیر کړی دی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تل دا خبره کوله چې سیاسي تعامل له نړیوالو سره زیات شوی آیا لتیرو دوونه یو را په دې خو دغه سیاسي تعامل کم رنګ شوی
اول خدای دې چې د اوکرين جګړه متاسفانه د سیمیو ټول نړۍ په ګټه نه ده او بل دا د سیاسي لحاظ باندې فکر نه کوم چې د افغانستان په وضعیت باندې اثر ولري ځکه موږ اوس هم ډیپلوماټیک اړیکې روانې دي د نن نن زموږ د بهرنیو چارو وزیر محترم متفق صاحب په ترکیه کې د رسمي سفر باندې او تاسو سبا غونډه ده
مجاهد صاحب د ترکیه د انطالیا په غونډه کې مخکې د راپور نخبره شی او مثلا ازادي راډیو د اوکرين تر جګړې مخکې د غسی خبر درلو چې ممکن په ترکیه کې د افغانستان په ارتباط غونډه وشي لیکن اوس د همدې غونډې په ارتباط باندې ټول رسنۍ دا خبر ورکوي چې د انطالیا په غونډه کې ممکن د اوکرين د اوربان په ارتباط باندې بحثونه وشي فکر نه کوي دا په خپل یو ډول د افغانستان قضیه اړخته کول دي
دلته په دې غونډه کې د غنو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د هیوادونو جمهور رئیس بلل شوی دي او طبيعي ده چې ټول د افغانستان په مسله باندې بحث نه کیږي د سیمې په مسله سره ارتباط لري او د اوکرين جګړه هم ډیر اصل نه سپات کېږي ځکه ټول سیمه دې متاثر شوی ده نو طبيعي ده چې په بحث کې کیږي قوم افغانستان بیا خپل ځای غالري او خپل هغه د موږ استاد سیال تفصیل دی هغه په دې مسله موقفه هم دفاع کوي هم خپل غوښتنې لري. زه فکر کوم طبي اثر خو به ممکن لري ولې داسې اثر نه لري چې موږ بیخي ویر کوي یا افغانستان قضیه یو اړخ.
مجاهد صاحب مخکې د په پرا کې د افغانستان سفیر عربي صاحب څرګندونې تاسو واورېدې د طالبان حکومت دې ته چمتو دی چې له دغو سفارتونو سره مرسته وکړي څو دغه کډوال چې په اوکراین کې بند پاتې دي دا خوندي راووسي.
موږ ټول هلې ځلې کوو چې هلته که افغانان دي په اوکراین کې په جګړه کې بند شوي دي او ستونزې ورته ولاړې دي هغو ته یو طریقه باندې هم د وتو لاره برابره شي.
سوال دا و چې له دغو سفارتونو سره له دغو افغان پخواني حکومت د افغانستان له سفارتونو سره تاسو په تماس کې یاست؟ یا مرسته حاضر یاست؟
مهرباني. چارو وزارت په ټول سفارتونو سره اړیکې لري چې باندې دي او نسبي فعالیتونه لري. هغه هم غوښتنه کوي چې خپل لارو نه هڅه وکړي چې اوکراین کې څوک بند پاتې دي د هغوی لپاره نجات لارې ولټوي. هر لارې موږ کارول دي. تاسو موږ مسل سازمان سره مو خپل اندېښنه شریکه کړې حتی که اوس څوک هلته زیانمن نه شي.
مننه. عربي صاحب ستاسو تقاضا څه ده چې په کابل کې واکمن حکومت څه رقم کولی شي چې تاسو سره مرسته وکړي چې دغه کډوال خوندي راووسي نورو سیمو ته؟
شبر صاحب مننه. زما په نظر باندې کډوالو ستونزې چې دي مالی یا تخنیکی یا فزیکی همکارۍ ته زموږ لخوا نه یا د کابل دولت لخوا نه پوس وخت کې کوم ضرورت بنه وي ځکه چې هغه اړیکې اول ورځو کې چې موږ سره وی شکایتونه ول او ډېرې سختې ستونزې درلودلې هغه ټول حل شوي دي. هغه شکایتونه او د دوی اړیکې 500 زیاتې وي هغه ټول صفر ته رسېدلې دي. نو څومره معلومات موږ چې لرو چې دوی د نورو هیوادونو ته داخل شي هلته لکه نورو اوکراینیانو ماجرین ته د افغانان تم په درنده سر ګوري. سلواک دولت انګری دولت دواړه موږ ته رسمي مکتوبونه راوستول او ویره ته وویل چې هیڅ نو تغیز بنه کیږي افغانان چې د پولي څخه راواوړي په پولو کې ورته اسانتیاوې برابرېږي او دلته چې راواوړي څومره لومړنۍ مرستې چې دي نور رکنان ته او نور ملکونو ماجر ته جوړ کړي کې افغانان ته هم همدغه رقم ته ورکول کیږي. بل دا د یونیسیر دفتر شته دی او یم دفتر دی د پیپل نید یو چکین جوړی دوی ټول سره چې تماس کوي هغوی موږ ته وایي چې کوم تبعیض بنه کیږي کوم فرق بنه کیږي د دې بشري ناورین د پوکان باندې راغلی ټول ته یو سترګ باندې کتلی کیږي. نو دې په خطر باندې داسې جدي غوښتنه زموږ نشته دی کابل څخه. حتی د وزارت خارجه موږ نه رسمي هم غوښتنه کړې وه چې دې کې باید همکاري ورسره وکړي او څومره کارونه چې موږ مخکې وړي وو دوی ته رسمي ګزارش ورته ورکړل چې دغه کارونه ټول مخکې شوي دي. او همانګې شته دی انشاءالله که چېرته ستونزه وه موږ په کابل باندې او نور د نړیوالو مؤسساتو باندې غږ وکړو چې دوی ته باید رسېدګي وکړو.
له یوې خبرتیا پسې به دا مسله وڅېړو چې له اقتصادي اړخه د اوکراین جګړه د افغانستان پر وضعیت اغېز کوي او بیا څه اغېز یې کړی دی.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه میلمانه مودي د سیاسي چارو کتون کې عبدالکریم حقان یار په پرا کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل اروبي او د طالبان ویان زبیح الله مجاهد. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د سیشن بي پورس پر روسي نوي بندیزونه ولګول او وی ویل جو بایدن وای نن زه اعلان کوم چې متحده ایالاتونه د روسي د اقتصاد اصلي رګ په نقشه کوي. موږ له روسي څخه د تیلو غاز او انرژي ټول واردات منع کړو. مجاهد صاحب لدې اعلان وروسته د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بې ګران شوې او غاز هم په کابل کې تر اوسه پورې اثر کړی.
اول باید وایي د جګړې څخه شروع شو د جګړې لامل د نفټو قیمت په ټول سیمه کې لوړ شو. دا هټ کریس افغانستان ته اثر وغورځي ځکه چې موږ تجارت لرو تیل او غاز او د څومټو کې افغانستان ته راځي په ټول نخور باندې اثر کړی. وای دا ست نه په افغانستان نه دلته په سیمه ټول سیمه باندې دا او د نړۍ د غورستۍ بندي سي دي مسکو په صادرات په تیلو باندې لګي. دا ځکه اثر خاصونه لري چې موږ د مسکو سره د تیلو کوم لوی صادرات نه لرو د نورو هیوادونو نه خپل ضرورت تیلو پوره کوي.
حقانیار صاحب د تیلو او غازو په برخه کې د روسي صادرات ډیر زیات دي حتی ویل کېږي چې شاوخوا 400 میلیارډ ډالر ترسیږي. دغه ډول بندیزونه د روسي په اقتصاد باندې په لنډه موده کې تاثیر غورځولی شي او کنه په اوږده موده کې ممکن تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم په دنیا کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د دغه جګړې له اثرات څخه ګوښه پاتې شي. په تیره بیا روسیا چې په نړۍ کې دریم هیواد و چې د تیلو تولید یې کاوه، تیل د 2000 کال په پیل کې یو بیلر په $50 و، اوس یو بیلر په $140 کابو اټکل کې کیږي دغه نرخ ده. نو روسان تر بل هر چا زیات متضرر ځکه کېږي چې ټول هغه خارجي شرکتونه چې په روسیه کې فعالیت کوي دي چین نماسي و، هغوی خپل کارونه بندوي او په دې کې 3 میلیون اوکرانیانو کار کوي. د مثال په ډول کابو 900 شاوخوا مکدونالدز هلته تړل کېږي، د سویډن لوی مغازي دي ایکیا په نامه باندې مشهوري دي او 3000 کسانو پکې کار کول، هغوی 3 میاشتې خپل فعالیتونه وتړل او دې تر څنګ اکثره خارجي شرکتونه خپل کارونه بندوي. له بلې خوا لروسانو سره د سیاسي راشدر شو راخوا اقتصادي راشدر هم بند اسو، نور غرب او غربیان او هغه هیوادونه چې د غرب ملاتړ دي هغوی له روسیې سره راشدر نه لري، او یعنی د روسیې صادرات بندیږي. کله چې هیواد صادرات ونه لري په هیواد کې هغه کرنسی خپل ارزښت له لاسه ورکوي، بیکاری رامنځته کوي، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ثبات له منځه ځي. له بل اړخه روسیا داسې ورټل سو، زه فکر کوم چې د دې لپاره لسیتي په کار دي تر څو بیرته روسان هغه خپل او د سرستم د فبروري مخکې اعتبار بیرته ترلاسه کړي. نو په هر حالت باندې چې هم روسانو او هم نړیوالو په تیره بیا د اروپا پر اقتصاد باندې سخت گزار وکړو، دا ممکن تر زیاتې مودې پورې بیرته ورنشي کولای چې په هغه اساسي سره چې فکر کېږي بیرته په پښو ودرېږي.
مننه حقن یارسب. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مدیره هیئت غړی ازرخ شافیزی وایي چې د اوکران د جګړې له امله په کابل کې د تیلو بیې زیات شوې ده. څرګندونې اورو، بیا مجاهد صاحب تاسو ته راځم.
افغانستان په خپل کچه په خپل سطح یو مارکیټ ده، اما ډېر کوچنی مارکیټ ده. د پترو ډالر هیوادونو لپاره دا ډېر جذاب نه دي، شاید اوس ټول زموږ ضرورتونه یو نیم میلیون ټن دي. اما په هر صورت د افغانستان په نړیوال اقتصاد باندې ډېر اغېزه نه لري. د نړیوال اقتصاد بدلونونه او کړکیچ په افغانستان باندې منفي اغېزه لري ډېر. اوس هم چې د اوکراین جګړه پیل شو، تقریبا 1500 قیمت تمام شو د تیل په لیټر کې په افغانستان کې جګ شو.
مجاهد صاحب، د دې له خاطره چې دغه قیمت د تیلو نور هم پسې زیات نشي، ستاسو حکومت دغه لارې چارې سنجولې دي چې د تیلو قیمت تقریبا ثابت وساتي؟
بله، موږ هڅه کوو چې دلته د تیلو قیمت هم ثابت وساتو، او له ګڼو هیوادونو نفت وارد شي افغانستان ته او هغه اړتیا پوره وي. خو دغه مخکې ما وویل چې دغه یادونه چې کېږي چې قیمت لوړ شو د نفتو، دا په سیمه ییزه کچه ده. نو مثلا که په ایران کې، که په ترکمنستان کې، که په نورو هیوادونو کې تیل ګران وي، بیا موږ هم نشو کولی د قاعدې نه ځان وباسو، ځکه ګراني به بیا وي، ځکه موږ هم له هغو هیوادونو نه تیل واردو. خو داسې نه ده چې خاص په افغانستان کې دا اثر غورځي، دا اثر په ټوله سیمه کې ده او رښتیا هم منفي ده. متاسفانه د جګړې له امله داسې وسول، خو متاسفانه دا جګړه باید نه وای شروع شوې، دا ټوله سیمه او ټول نړۍ به د دې نه ځان باسي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
یو شمېر افغانان په اوکراین کې دی او هغوی اسناد نه لري، فرضاً پاسپورت نه لري چې له اوکراین هم راووزي. مجاهد صاحب، په دې برخه کې تاسو د ختیځ اروپا له هیوادونو سره یا د اروپا له نورو هیوادونو له سفارتونو سره مرسته کولای شئ؟
بله بله، زه کولای شو. زموږ غوښتنه هم سوې ده د ختیځ اروپا له هیوادونو چې کوم کسان چې د اوکراین نه ځي هغه افغانان دي، دغه سره همکاري وسی او
او او بخښه. زما پوښتنه دا ولې له سفارتونو سره، یعنی تاسو آیا ممکنه ده چې د سفارتونو پاسپورتونه راوستوي چې خلکو ته ورکړي؟
او افغانستان سفارتونو کوم ځای؟ بله، هلته تر اوسه پورې موږ یعنی د پاسپورتونو کمښت نه لرو. هم سفارتونو کې د وحدي پورې پاسپورتونه شته، ځکه د یو فعالیت ډیر نه وو. پاسپورتونه چې هلته رسیدلي وو مخکې هغه شته کارتیا سی بل شکر رسول اسو موږ وزارت خارجه رټول سفارتونو سره پاری کوي.
مثلا فکر کوم عربي سب تاسو ول چې پاسپورت نه لري کنه؟
بله، په اروپا کې پاسپورت نه نشته دي. یو ځای دلته نو چې راځي بونته، نو بعضی سفارتونو چې خوای مخ کې اپلیکیشن نه ډکړي و هغه پاتې دي، او بونم رسمي مونږ ته ویل دي چې موږ هیڅ نو پاسپورت نه لرو چې
بله امدا مجاهد صاحب تاسو ته توضیح شته
او دې ته ان شاء الله د ځان سره نوټ کړو بیا خارجه وزارت سره خبرې وکم او ماته ویل چې اوسې جرمن ته هغه پاکټونه لري او رسیدلې دي
مننه بیرته که بحث سره وګرځو چې د اوکراین جګړې څاغیز په افغانستان باندې کړی دی او د افغانستان په وضعیت باندې کړی دی حقانیا صاحب مخکې مو د اقتصادي موضوع تاسو شته او زه کړه کدی ترشم تیل په نور نړۍ کې هم ګران شوی دی په سویډن کې څنګه د تیل په بایو کې تغییر راغلی
بالکل بالکل په سویډن کې د جګړې یعنی د تلرستم د فبروري مخه 15 کرونه وو چې کابو یو نیم ډالر کېږي اوس تیر شپې په تلویزیون کې ویل چې 20 کرونه وو یعنی دا تقریبا 3 ډالر ته واوښته
مننه حق نرسب مجاهد صاحب فکر نه کوي چې د اوکراین په څیر جګړې چې ممکن په ټول نړۍ باندې خپل اغیز او تاثیرات وښیندي په افغانستان کې باید ځینې تیاری ورته ونیول شي او کنه
بله په عموم کې خو تیاری ضرور ده خو یو دوه نقطې باید وایم افغانستان مخکې له دې نه چې اوکراین جنگ کې چې خپل ستونزې درلودي هغه د ستونزو د حل لپاره موږ لاس په کار یو که هغه ستونزې موږ حل کړو د دې لپاره تیاری هم راځي پکې او دوم دا چې اوکراین د موږ لیک فاصله کې هیواد ډېر سره تړلی نه و په اقتصادي لحاظ یا په راکواک او تګ راتګ او امنیت ډېر متضرکیږي مستقیمه نه صرف هغه سیمه ییز منفي اثر به کوم وي او دغه موضوع دا د سیدي امادګۍ په صورت کې کارته حسینو به موږ بدیل لارې لرو چې موږ اړتیا وي د هیواد هغه پوره کړی شو دي عاجل کې یا د عاجل ستونزې مخنیوي
مثلا توزیع کوي څو نور مرکې فرزن څه تیاری یعنی
مثلا کتي ګرانی پیکيږي یا د نفټو نخو زیاتیږي د خزيات مکول سول غاڼو نور هیوادونو سره د نفټو دی واردول په برخه کې خبري وکړه او دا اوس هم موږ د اړتیا وړ نفټ رسیږي افغانستان ته دغه سرات ډیر نه دي او خو بیا هم کتي د عاجل اړتیا چې د موضوع باندې د خوراکي مواد او فراست په موضوع مکار کولای شو امدګي لرو او مې څه څه مقدر ځانونه ده
حقانیا صاحب تاسو د سویډن کې ل 15 کرونه او 20 کرونه ته تیل رسیدلی دي لیکن د سویډن ترڅنګ ناروی د تیلو ډیره په تیلو ډیره مالامال هیواد دی څنګه باید فکر نه کوي چې تاثیر دومره نه وای کړی د تیلو قیمتونو زیاتوالی
بلې تاسو خبره درسته ده ولی یو توافق موجود ده قبل د تیلو د صادر د ترلاسه کولو په تړاو باندې هر هیواد یو معین مقدار کولای شي هغه توافق نه څوک خنه شي کولای د بل اړخ هغه هیوادونه چې تیل لري هغه کبرانج تیل دی او یا دبليو ټي آی تیل دی چې د خلیج او د شرقي اروپا او دغه همدغه برانج تیل دی دوی مثلا عربستان اوس هیڅ ډول رقم نه لري چې زیات تیل تولید کړي ځکه چې دوی غواړي په قیمتي خرڅ کړي یعنی په شل یو سره شل ډالر باندې یو بیلر تیل دا ډیر لوړ قیمت ده دا یوازې چې تیل لري دی وګي تشويش ده چې کدي دوی تیل خلاصي یا بدی د خپل ځان لپاره دغه نه لري ممکن د خپل ځان لپاره یې ونه لبل اړخه دی ناروی تیل کفایت نه کوي یعنی د ناروی تیل هغه مر نه دي چې څومره چې اټکل کړه ولی د روسانو تیل او غاز په نړیواله کچه باندې دریم ځای لري روسان په تیلو کې همدغه چې زدي مجاهد صاحب خبرې په احترام سره دا ویل غواړم چې د مثال په ډول روسان د غنمو او اوکراینیان د غنمو تر ټولو زیات په اروپا کې صادرونکي وو کله چې دا غنم ودرېږي او دا براو د نور شانم دي دا خامخا تاثیر ځکه کوي چې هغه تقاضا چې په خوا رافقیده د روسیا او د اوکراین د صادراتو پر بنیاد باندې هغه تقاضا خالی پاتې کیږي هغه تقاضا بل اخر هغه ځای ته مراجعه کوي کوم چې موږ اخلو موږ په هغه قیمت نه څه اخیستلی چې اروپایان اخلي اروپایان زیات پیسې ورکوي پنان خرڅونکو اروپایانو ته مراجعه کوي د ایران په شمول ایران ډیر وسلاش کوي چې خپل تیل په اروپا باندې خرڅ کړي ولی فکر نه کوم چې ایران په دې کې موفق شي نو په حالت باندې د تیلو مشکل ځکه خطرناک ده چې وسایل د تیلو په بنیاد باندې حرکت کوي او تیل غیر مستقیم دی خوراکي موادو پر قیمت باندې اثر ورزوي او کله چې خوراکي مواد قیمته سو خلک ناراضي کیږي کله چې خلک ناراضي سو حکومتونه ته ستونزې پیدا کوي
حقانیا صاحب تاسو د خبري په تایید البته اوکران ډیر غنم ترکی او د منځنۍ ختیځ هیوادونو ته هم استوي یعنی د هغوی هم ډیر اعتقاد د اوکران په غنمو باندې ده او د انتقال په برخه کې د اروپا په برخه کې راپورونه وایي چې په اروپا کې ډېر انتقالات فرزن د کشتیو لاري او یا فرزن د پومزکه کې دی ریل لاري، لیکن د افغانستان غو نه هیوادونه چې ریل نه لرو تیل په قیمتون باندې ډېر زیات منفي اثرات پرې باسي. څنګه مجاهد صاحب؟
بلې، مخکمه وایي چې یو عمومي اثر د سیمه یو کې یا افغانستان هم کوي، ځکه افغانستان دې نه مسوخ او په لوی کې نه کوي، ځکه اوکراین یو کوم لګلره هوا ته بل مخامخ غنم افغانستان ته نه راتل، موږ غنم دې له قزاقستان او ترکمنستان او پاکستان واردول، هغه غیر مستوسم څه خلاصې دي. اول دا یو خبر بلم باید وکړو چې د اوکران جګړه یو خو زه فکر کوم ډېره به اوږده نه شي یا رقم څه کېږي، کېدای شي لنډه شي. دینه د تېرې کورونا ناروغۍ اثرات په نړۍ باندې ډېر منفي وو، په مراتبو ډېر زیات زیانباره وو. تمام جګړې خو پېښېږي په نړۍ کې، ډېر هېوادو کې مخکې هم پېښې شوي دي، بیا به هم پېښېږي، خو هغه دومره لوی اثرات نه غورځي لکه ځینې نورې نړیوال لوی حادثې. هر صورت موږ د دې اطمینان ورکوو چې د افغانستان باندې به ډېر اثر نه وي او موږ بدیل لارې لرو.
مجاهد صاحب، مثلا ملګرو ملتونو ویلي وړاندیز چې کړی دی د نړۍ له هیوادونو چې شاوخوا 4.5 میلیارد ډالر بشري مرستې د افغانستان لپاره راغونډې کړي. د اوکراین تر جګړې مخکې له دغه ازادي راډیو تقریبا کهر ورځ نه وی، یو ورځ بعد، دوه ورځې بعد به هم دغه راپور درلو چې ملګرو ملتونو د 710 دلته ورسول، هلته یې ورسول. اوس بیخي غلی دي، فکر نه کوي چې دغه رقم مرستې ممکن له افغانستان سره کم شي؟
اول خو دې مرستو بهیر سي دلته رسیدلې، دغه توضیح اوس هم روانه ده او بل ځمنې حسابي دي، هغه هم په پام کې دي سره ورسي. او بل دغه مرستې د افغانستان د ډیر درد نشي دوا کولای، باید موږ دلته داخل کې حساب وکړو چې بنیادی کارونه وسی، افغانان کار پیدا کی او په خپل قوه د رګ دي لپاره ډیر ضرورت مقامونه واه مرستې مقطعي وي او دې مقماله نه وي. هغه مرستې کرام چې د افغانستان په وضعیت کې ډیر بدلون نه راځي، چې په اړه خلک به څو ورځې لپاره تسکین کړی شي. موږ بدیل لارې باندې کار کوو، په دې کار کو زیربناوي شروع شي، د تخت کارونه شروع شي او د پنګون لپاره زمينه مسایل شي. ان شاء الله لاره موږ ته اوس خلاصه ده، نړۍ ګان هیوادونه لري او موږ کوم هیوادونه په تماس کې یو پنګون ته زړه وو کی جنگ نست ان شاء الله د اوکراین جګړه سره نه کوي.
مثلا په یو ډیر مهمو پروژو کې چې تاسو هم ازادي راډیو ته په دې برخه کې اشاره کړې و، د ټاپي پروژه ده، د آسیا پراختیایي بانک د پاکستاني رسنیو په استناد داونه خبر ورکړ چې دوی نه غواړي چې دا پروژه تمویل کړي. فکر نه کوي چې دغه پروژه هم ممکن وسندیش
په افغانستان کې؟ موږ سم معلومات ورو د ټاپي پروژه سره تطبیق ده، هغه د ترکمنګاز شرکت په خاص په ترکمنستان قیمت ورکړي او پیسې ورکړي، هغه له خوانه تطبیق کیږي. داسې بیا د پاکستان اوري خو د څوک تر هند رسي چې د سړي کاسي بانک وندا و نو کې څنګه ارخوخي افغانستان کې ودا تطبیق کیږي. تو کونتان د کوم خبرې کړې د خپل هغه شرکت افغانستان سره قرض کړي به ورسره ادا کړي.
مننه. حقانیر صاحب، که چیرته تاسو ته راشم او د خبرونې وروستیو ته نږدې شوي یو، په عمومي صورت باندې ستاسو نظر څه دی چې د اوکراین جګړه به له لوی سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې په افغانستان باندې څه تاثیر وکړي او افغانان باید څه وکړي چې له دې اغیزو ډیر متاثر نشي؟
لنوی سره تاسو معلومات پرلی سیب سی نړۍ اوس یو نړیوال کله دی، یعنی ډیر سره په رابطه کې دی، ډیر سره تړلې ده، دغه کچې په خوای اټکل کې ده. نو خامخا اثر لري او اثر ما په خاصه توګه په افغانستان اثرات ممکن هم اقتصادي دي او هم سیاسي. سیاسي په دې معنی چې هغه توجه چې افغانستان ته وا، هغه توجه نه نشته، ځکه چې خپل غربیانو او اروپایانو ته په کور کې ور بلسو او دې له دې غوړ څخه سخت دار لري، دې کوشش کوي په هر شکل کې د دې مخه ونیسي. البته ځینې داسې هیوادونه هم شته چې دې جګړې ته خوشاله دي. بل اړخ دا دی چې اقتصادي اړخ هغه مرسته چې افغانستان سره کېده، هغه مرسته په هغه کچه چې باید شاید څه وي په هغه کچه نه کېږي، ځکه چې ټوله توجه بیا هم د اوکراین په اوکراین کې دننه او له اوکراین د باندې ده او حکومت اوکراین ته کومکونه رسول دي. نو خامخا به دوی د افغانستان له کومکونه څخه یو برخه بیا تي کوي. په سیاسي لحاظ په عمومي کې د افغانستان لپاره ځکه دا یو فرصت وینم، دا ځکه چې اوس روسیا له امریکا سره او له غربیانو سره ښکر په ښکر ده. د دې فرصت څخه د افغانستان حکومت کولای شي ښه استفاده وکړي او په لنډ مهال دغه جګړه زموږ په تاوان ده. په وګد محل کې دا فکر وکړو زموږ لپاره زما په شخصي نظر باندې زموږ لپاره تر کغښتلې روسیې یو ځای په روسیې دغه څه چې زموږ د شمالي گاونډیانو لکې د روسیې تر پښې لاندې ده څومره چې زموږ روسیا قوي کیږي هغه زموږ شمالي گاونډیان په تیر بیا د تاجکستان هیواد لکه څنګه چې تاسو شهید یاست هغه یو په یو ډول یا بل ډول باندې افغانستان باندې د بلوسی علاقه مندې لري. نو زه فکر کوم چې په عمومي کې تاثیرات یې شته هم په اقتصاد کې خصوصا په اقتصاد کې او هم په سیاست کې خو په دې پورې تړاو لري چې زموږ د افغانستان د حکومت مشرتوب له دغه فرصت څخه
مننه حقانیر صاحب مننه زبیح الله مجاهد د طالبانو ویان په پرا کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل عربي او د سیاسي چارو کتونکو عبدالکریم حقانیر چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته تر بل خبرونه مو په خدای سپارم.